السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. ساعت د سهار 8 بجې دي. قدر منوریدونکو، تر 9 بجو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان له هغه اورګاډي څخه ژغورلی دي چې بلوچ بلتون پالو پرون د دې ایالت په بولان ولسوالۍ کې ولجا کړ. د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کې 1.5 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون وویل پر دې اورګاډي د برید پر مهال 244 کسان یرغمل کړي دي. د برید پړه د بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې او ویلي دي چې پر اورګاډي له چاودنې وروسته 1.5 سرتیري هم وژلي دي. د ډلې د پاکستان له زندانونو د خپلو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. نوموړې ډلې دا هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 تنه ترهګر وشل شوی دی. د باجاوړ، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د کرښې په دواړو غاړو کې د جنازې په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجاوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان پر چارواکو غږ وکړ چې سوداګریز اړیکې او مواصلاتي او ترانسپورتي لارې د سیاست او اړوندو ستونزو لرې وساتي. پاکستان له تیرو شاوخوا 10 ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني بختر خبري آژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنې وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون نافذ کړ. د دې قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پر اخیستلو او خپرولو محدودیت لګول شوی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې لنه ساعته مذاکرات ورسته د دیش رزنی سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیزو مانه. دا احتمال هم شته چې دواړه لوري به اوربند وغځوي. اوس باید روسیا خپل دریځ اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د رواني اونۍ په ترڅ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي تر څو د اوربند طرحې ته د هغه د ژمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسي چارواکو په وار ویلي دي چې دوی د اوربند لنډمهالې ژمنې نه، بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې ځنډول شوی و بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی. او کاناډا وایي د امریکا له لوري د دې هیواد پر وارداتو د تعرفې د لوړولو پر وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د کاناډا د انرژي وزیر جاناتان ویلکنسن پرون له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل او اوتاوا به د امریکا د تعرفې په ځواب کې سمدستي پر امریکایي وارداتو تعرفه لوړه کړي، خو ده په عین حال کې زیاته کړه چې کاناډا نه غواړي له امریکا سره سوداګریزه جګړه پراخه شي. سپینمنۍ پرون وویل امریکا ته د کاناډا او نورو هیوادونو د فولادو او المونیمو پر وارداتو د 15% تعرفې عملي کول به نن پیل شي، خو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ماسپښین ژمنه وکړه چې د کاناډا د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه به 50% ته لوړه کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبرې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د بلوچستان په بولان ولسوالۍ کې د بلوچ وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن په دوهم ورځ هم روان دي. د بلوچ ازادي بخونکو پاوځ په نوم ډلې وسلوالو پرون له کوټې څخه د پیښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان سیمه کې په یو تونل کې دننه محاصره کړ. دوی ادعا کوي چې لسګونه امنیتي او استخباراتي سرتیري یې یرغمل کړي دي. له بلې خوا د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړي چې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي لخوا اورګاډي له شاوخوا 1500 سپرلې وڅخه یو سلو څلور یې ژغورلې دي او شپږ وسلوالې هم وژلې دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان د ضلع کچي د مشکا په سیمه کې د هغه وسلوالو په ضد د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات یا آپریشن اوس هم روان دی. چا چې د مارچ په 18 نیټه جعفر اکسپرس یا اورګاډ باندې برید کړی او د سلو څخه زیات مسافران د یرغمل کولو ادعا کړې وه. د چارواک په خبره چې جعفر اکسپرس د کوچ څخه د پېښور په لور روانو چې ناڅاپه و ډاډر ته چیرمه د مشکا په غرنۍ سیمه کې پر هغه باندې وسلوال برید وسو. تېره شپه ناوخته د امنیتي سرتیرو په خبره چې د جعفر اکسپرس یو سل څلور سوالیانې د وسلوالو څخه راخوشي کړي دي په کوم کې چې د 500 څخه زیات په بېلابېلو موټرانو کې و کوچ ته رارسولي دي. و کوچ ته در رسیدو پر مخال ځینو مسافرانو د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ناصرګندو وسلوالو لخوا د ډزو وروسته جعفر اکسپرس د مشکا په غرنۍ سیمه کې په یو ټنل یا سورون کې درول سوی دی. یو مسافر غلام نبی وایي چې د پنیر وروسته بیا د وسلوالو لخوا پر اورګاډي ډزې پیل شوې.
پنیر څخه آگے چلے جاملو گاڑی پہ بس پھر پتہ چلا کہ بھائی گاڑی رک گئی ہے بس
پھر پنیر د سیمه څخه چې مخته اورګاډا ولاړه نو معلوم اسوا چې اورګاډا ودرېدل. دا وروسته د زیپل شوی او زیات تکان کېدل. خدام یې ونه لیدل چې څومره کسان ځکه چې د ویری لامل سوالیانو سرونه چټکړي وو. د دې خلمخه د کوچ د اورګاډي پر سټېشن یا تمځای باندې د جعفر اکسپرس د سوالیانو خپل خپلوانو د تیر څو ساعتو راځي منتظر وو. په دوی کې ځینې و مشال جوړو ته وویل
بجنه محمد خان دی مجرور وطن او دغه کسي بي بسل تکو علاوه نصر څلور بجې
بلبلو ته د امنیتی سکیورټی ادارو لخوا ویل شوی دی چې تر اوسه د وسلوالو د ولکې څخه یو سل څلور سواریان را خوش کړی دي. په کوم چې اتیا مسافران د مالګاډي د لارې د مچو ریلوی سټیشن ته را رسولی دي. په دوی کې د نارینو تر څنګ ښځې او ماشومان هم شامل دي. په کوټه کې د اورګاډي د ادارې د چارواکو په خبره چې وو 50 مسافران نن سهار وختي د بسانو د لارې و کوچ ته را ورسول. که څه هم تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو په اړه څه دقیق معلومات یا شمیره نه ده څرګنده سوې، خو په پیښه کې زخمیان شوي 18 کسان یې د کوټې او سیبي و بیلابیلو هسپتالو ته رسولي دي. بلخوا د چارواکو لخوا د دې برید په کلکه څرګندنه سوې ده او ویلي دي چې د ترګري دا پیښه هیڅکله د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي تر څنګ د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر محسن نقوي لخوا په خبر شوي جلا جلا بیانیو کې زیاته سوی ده چې د وسلوالو په ضد به تر هغه وخت پورې جنگ روان وي چې تر څو یې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ کړی. یادې وي چې بلوچ وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی د مارچ په 18 نیټه د دې پیښې ذمواري قبله کړې او امنیتي سرتیرو ته په لویه کچه د زیان رسولو ادعا کړې وه. د بیلې د بیان له لورې په ټولنیزو رسنیو په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي وو چې دوی د جعفر اکسپرس عادي مسافران نه یوازې خوش کړی دي بلکې د سلو څخه زیات امنیتي ادارو کسانې یرغمل کړی دي. یادوي چې تېر کال د نومبر د میاشتې په 9 نیټه هم د کوټې د ریلوی سټېشن یا تمځای باندې هغه وخت یو ځانمرګي برید سوی وو کله چې جعفر اکسپرس د کوټ څخه د پېښور په لور روانېدونکی وو. په یاد پېښه کې شپږ سوارلیان مړه او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان شوي وو. وروسته د هغه پېښې ذمېداري هم بېلې قبله کړې وه او دا ادعا یې کړې وه چې په هغه پېښه کې یو امنیتي سرتیر سرتیرو ته لوی زیان اړولی و، کوم چې د دوی په خبره د تربیې وروسته بیرته د هیواد و نورو برخو ته روان و، خو د امنیتي ادارو لخوا دا ادعا په کلکه سره رد شوې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې وروستی راپور. یو شمیر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د امریکا په نیویارک ایالت کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع یوه ټولنه جوړه کړې ده. په اړه نور جزئیات فرشته سهاک وړاندې کوي.
د افغان ښځو د حقونو څخه د دفاع او د میرمنو د پیاوړتیا په موخه یو شمیر افغان میرمنې د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټول شوې وي، ترڅو د افغان ښځو نړیوالې شبکه یا ای ډبلیو این آی په نامه یوه نړیواله مدني ټولنه جوړه کړي. د افغان ښځو نړیواله شبکه په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره له لومړنیو مدني بنسټونو څخه و چې د افغانستان د نړیدلي جمهوریت پر مهال دننه په افغانستان کې رامنځته تشوه. د شبکې چې هغه مهال مرکز یې په کابل کې و، په افغان ټولنه کې د ښځو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. خو په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نن په افغانستان کې د افغان ښځو شبکې فعالیتونه هم محدود شول، او د دې شبکې غړي او فعالان یو شمېر له هیواده ووتل، او یو شمېر نورې د نن په افغانستان کې په کورونو کې نیول شوې. د افغانو ښځو نړیوالې شبکې غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ښځو د غک پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په مخه وس دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د بنسټ بیرته فعالیت پیل کړي. د نوموړي په وینا یا د شبکه به د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د غک پورته کولو ترڅنګ په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو په مرسته د افغانستان د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار وکړي.
ANI چې په افغانستان کې په نوم د افغان ښځو شبکه، چې دا اولین او قدیمی ترینه د ښځو افغان ښځو شبکه وه چې په پاکستان کې په هجرت کې خپل کار شروع کړ او هلته ایجاد شو. البته د اولین کانفرنس د بیجنګ چې په 1995 کې جوړ شوی و، او څو افغان میرمن هلته ګډون کړی و. له هغه وخت همدا ایډیا چې څنګه دا یو شبکه ایجاد شي، معلوم دار دا دی خزو منس که دی ارتباطاتو تینگوال، همغگی را وستل، دادخواهی کول دی افغان و امیرمانو پا حقنو که دی ظرفیتونو دلوارولو دا پارا، او دی خزو دی برنامو دی تقویت دا، و مختلف برنامو که دی شبکه رول دیر مهم اولینو، او پا افغانستان کرا چه کار شروع که و پا افغانستان که دیر زیاد مهم فعالیتونه کری و او کویه. او دا فکر کوم چې دا ډیر اړین و چې هغه فعالیتونه چې مثلا د پخوانه شروع کړي وو د هغې ته دوام په بینالمللي سطحه چې نن سبا ډیره مهمه ده، او د ښځو په منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، د فعالیتونو لپاره همغږي کېدل، همدارنګه خپل د ښځو یو قوي واحد غږ ایجادول، د ښځو له دریځ نه خبرې کول، او د ښځو رول یا غږ یا ګډون د افغانستان په ارتباط باندې له یو قوي پلاتفارم دا ډېر مهمه وړین. او زه امیدوار یم چې دا کارونه له یو مشخص ادرس نه په منسجمه شکل په همغږي سره اجرا شي، او دا باید ای ډبلیو این آی لپاره یو ستر موخه وي او په دې کې بریالی شي.
له هغې راهیسې چې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، د لسګونو بیلابیلو فرمانونو له لارې یې پر ښځو پرله پسې محدودیتونه لګولي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیزونه لګول شوي. د دوشنبه په ورځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې یو ځل بیا د دې سازمان او غړیو هیوادونو یې له طالبانو وغوښتل چې افغان ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي، او په دې برخه کې د افغانستان نړیوالې ژمنې د پر ځای کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې ننداره یې ته وړاندې شو. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مرا شخواله.
د دې بس دا و چې یو قصه کیسه کې یو زیات دی په کیسه کې بلې کیسه ده.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور درغېدو چاري تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
د لومړنۍ زیدي چې افغانان په خپل جوړي او په معیاري ډول یې جوړي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوی دي هغه څه یې مستساتي دي.
د بارکوال میاخیل لندک سلرو
د سترګو پرب کې د لورونو د کوټې غسلخانې ته وړون کې د وبو ډک بالټي کښو شو او په منډه
و. او نصرت ارمان د خپل نوی ناول کیسه را تکوي.
په دې ناول کې د نوو چارواکو د خیانتونو د فسادونو او رسوایۍ د غچ اخیستنې جذبات دی په کې چې څنګه عدالت پلي.
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ لوري ننداري ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا ده او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوشي په نوم خبره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 15مه د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لوري په یو ورځ د وزلینانداري ته وړاندې شو. یو پلا د ماسپښین محل د زده کوونکو لپاره او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د ننداري پر محل لومړی په پښتو ویل کېده.
سینه خاله وای چې ستا په کوم ته وګورم زه څومره وړاندې او ته څومره چټک یې زه دومره وړاندې یم چې ښاته خاله کورونا
روسه دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده.
یا یو ټان یل یاوی ان سرولون ټر 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 کونټان دی سی فیر یل ادوري وله او دان لو سیل ان جو لو سرولون.
د ننداري پر مهال کیسه په اتو برخو بشل شوې و او د موسیقي په ټوټه د هر برخې لپاره ژغېدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې یو سل او اویا کاله مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي لري او تقریبا نوي استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا زړه ودانۍ د موسیقي ډیر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود ابو موسرا یاد کسیل لیکوال ګل بلوچ خبر واورو چې د دا کیسه څنګه د ننداري لپاره غوړه شو.
د کنسرت نمخ د فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی او د ورسته 2000 درویش کی زما کلیزه وا ز معمولا د کور صندوق خلاصومه د خاتون یو خاطر غلی او د مکتب زده کوونکو لخوا هغوی ما ته کلیزه مبارکي وویلو او وی راته لیکلي وو چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شول او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه نه وروسته نور ښوونځي استادان د نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر سوله. محلي ورسپانی رااله لیکلې را باندې وکړ او د کیسه خبره سول او دغه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت سولم زده کوونکو سره هغوی لوستلې کیسه بیا یې بحث ورباندې کاوه او هغه وروسته د کنسرواتوار د ترانسپورت هغه زما سره ماته ایمیل راولېږو او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړی ده د او مشتاق دعوت درکو چې راسي او د پیلیدو د پروسې د پیلیدو نه مخکې په دې باندې بحث وکړو څنګه مخته لاړ.
یعنی دا ستاسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو ته شي کو ل هنري اړخه تاسو ته توزیع او تشې درکله سي څنګه دا کیسه انتخاب کړی؟
د دوی بس دا و چې کیسه نور کیسه مولي دوی معمولا هغه کیسه ته زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته، یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي د هر تصمیم نیسي، په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دوی بس دا و چې یو خو ستاسو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی، په کیسه کې بله کیسه ده، بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوشیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسائل یې را تشریح کړله او بله مسله د نجونو مسله، د نجونو د ازادۍ مسله ده. ستاسو کیسه کې شته چې دا په ټوله دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللې دنیا کې هم دا یوه ستونزه ده خو تر ډېره حل شوې ده. دغه څو مسائل یې ما سره شریک کړله.
دا مهمه ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې ویش پاړي، هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دا سوي کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړ؟ کله چې
دا شهر ته راغلم، کله چې فرانسوي مې څنګه څه زده کړ، زما ملن کتابخانو کتاب فروشانو ته چلته یو لیکوال راغواړي پر کتاب باندې کتاب باندې بس کوي خبرې کوي، او زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راتل بحثونه غوړ مې ورته نیوي، دغوی خبرې مې اورېدلې. په هغه سلسله کې زه له یو لیکوال سره مخ شوم، هغه هم د ماشومانو لپاره کیسې لیکي او جنو لپاره، هغه سره معرفي شولم او هغه نو وروسته هغه زما یوازې معرفي سوالمه، هغه نو وروسته هغه زما خپل زما نوم انټرنیټ کې پیدا کړ، زما یو کیسه په دغه کې خپره شوې ده په انګلیسي کې، په انټرنیټ کې خپره شوې ده، ژباړه شوې ده. ما ته وروسته بیا هغه ایمیل راوکړ چې زه ستاسو کیسه ژباړه او دا کیسه ما لپاره جالبه ده. بیا هغه نو وروسته هغه کیسه وژباړه.
همدغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې؟
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه. بیا هغه په هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلیو ته لاړو، دا کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستله او زده کوونکو ته مو وویشت.
وبخښئ، څومره وخت مخکې؟ تقریبا څو کاله؟ لاسکاله مخکې. بلوچ صاحب، تاسو تر سپورې څومره کیسې لیکلې دي د ماشومانو لپاره؟
ما مل کیسې مې زیاتې لیکلې دي، خو زه هغه کیسې چې مخ پرې شوې دي هغه شپږ کتابو کیسې مې خپرې شوې دي. شاوخوا واته کیسې راځي.
دغه د بوم او سوریا کیسه خو لنډه وه، یعنی داسې نورم لنډې دي او کنه اوږدې دي؟
نور ټول هم دا همدومره دي، خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده، هغه تر اوسه نه ده خپره شوې، هغه البته په فرانسوي ژبه کې.
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه. اوس په دوی څخه همدا د بوم او سوریا کیسه واورو.
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې یو کور دی، په دغه کور کې اونجلې چې سوریا نومیږي ژوند کوي. لاغې سره مور پلار او ورونه موسیږي. د سوریا کور باغچه هم لري. بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري. یو ماښام سوریا باغچې ته ځي او هلته ګلانو کې خوابه دی کښېني. بوم چې سوریا ویني ور الوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني. بوم سوریا ته وایي ولې خپه یې؟ سوریا وایي په ښوونځي کې ښوونکي ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم، او بیا یې په ټولګي کې وایي خو زما سره د کیسو کتابونه نشته، زه یې څنګه زده کړم؟ بوم ورته وایي ته مخه پکېږه، زه به یو کیسه درته وکړم. سوریا ډېره خوشحاله کېږي، بووایي ژر یې راته وکړه. بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه. ونه و یو کاغذ باد و. یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډېر لوړ په آسمان کې و. کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او ورته ویې ویل، ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم، خو ته وګوره زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزم. زه دومره لوړ یم چې کښته خلک، کورونه او ټول شیان لیدلی سم. ته ماته له دې ځایه ډېر کوچنی معلومېږي، ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی. ما ته ستا پر دغه حال ډېره خندا راځي، ای بیچاره پتنګه، زړه دې غواړي چې ته زما په شان شې؟ پتنګ یوه شېبه تم شو، بیا یې ځواب ورکړ، دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی، خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلی سم. زه ډېر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم، چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم. کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي. عمر دې هم ډېر لنډ دی، ته د هغه په خوښه ژوند کوې نه په خپله خوښه. زه نه غواړم چې ستا غوندې وم. بوم وایي، دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه. سوریا وایي، څومره ښایسته کیسه، ډېره مننه. زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم، په خپله خوښه ژوند وکړم. زه باید سبق ووایم، کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علمي پوره شي.
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سریا را سره شریکه کړه. وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو. په کندهار کې د بابا کور ته.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د کندهار شار په سدوزو کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلی دي. د تاریخ احمد شاهی د کتاب په وینا، لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانۍ د جوړېدو چاري پیل شوې. دا کور په 1478 متر مربع کې جوړ شوی او دا لرغونی ودانۍ درې منزله ده چې اته خونې لري. تاریخ پو سردار ولی پښتون سوی په ورستیو کې دی ودانی ته ورغلی دی. لدوی به وارو چې دا ودانی څنګه راخېدلې، هغه لرغونتوب خوندې شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان ته په ستر کې په تاریخ سیمه ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمد شاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمد شاه بابا د څون سلو ورسته دولت ته راغلې دی چې تقریبا 50% تر رسیدلې دی. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدلم او هغه څه چې هلته فني کسان د اوس سره معلومات بعد ما ویدل زه مطمئن شوم. موږ په دغه سي ودانۍ ته ډېر حد پورې د هغه بخارۍ سب چې لګچو هغه او څلور پنځه خښت څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي چې د شمرغه د هراتی معمارانو په مټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناست و تاکونو او په هغو کې یو ډول چلی رنګه نقاشي کارول شوي وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسب پاتې وي هغه ساتل شوي دي. بیا بغلونه او څنګونه چې باید وټوژن سي هغه توژن سي وي دي او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې و په هغه طرز او سبک جوړ سي وي دي چې خاوره او خښته چې نوې البته کار سوي د غیر منګرار څخه راوړې ده او یو ډول کنجي چې بابا په دانی په سرونو کې کار سوي هغه له هرات راوړې وي. تر دې راهد پرې چې ما کم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توي سب د بابا کور افغانانو جوړ کړی لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دوله سيزو کې اکثر تاریخي ځایونه د اغا خان د ماسل خو رخیدل دي. تاسو د خپل معمارانو او انجنيرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړئ څنګه ښکارس؟ مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبن سره، بیا د سنور زین سره.
دا کور اصلا د بابا د وکمنی اته کاله بعد جوړ شوی دی، چې د تاریخ مچای په کول 1945 کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د دې کور اوس 212 کاله کېږي، او دا بیا په ډیر لاسونو پیسله راغلی دی. اوسنی جوړښت یې موږ ته پاتو له ډیرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډیره ساتل شوې وه، مګر د باندې یې تر ډیره حده پورې یا بیخی زیات خراب شوی وو. چې د نورو ودانیو په لیدو زما لپاره دا ډیره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډیر پخواني سبکونه وه، او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وه. په دې وروستیو کې د افغاني معماري شکل تقریبا ډېر تغیر شوی، یا په اصطلاح سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی و. ډېر تاریخي سیمې چې افغانانو خپله ورغولې، د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوه، یا په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ صاحب کې کارېدلې، هغوی د بازار څخه، د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کونجې وي، نو یې تاریخي ارزښت درلود. افغانی معمارانو په ډیر دقت، ذراکت او په ډیر آهسته آهسته د کور ډیر شکل جوړ کړی و. زما دپاره چې تر ټولو مهم وه هغه د معمارۍ هغه رنګ و چې د خشکو یا وچو وطنونو، د مثال په ډول لکه په کندهار کې چې هلته دوړه و، موږ بارانونه دا ډیر لرو، د هغو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی په دې کې چې دا زما دپاره ډېر مهم و، ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډېر جوړ دی، هغه زیم نه کوي، هغه کښینی نه، هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه، په خپله معماري او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سب باندې رغولی وو، او تر ډېره حده پورې یې هغه باریکۍ هم ساتلې وي چې هغه د بابا په وخت کې وي، او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما په فکر، البته زه په دې برخه کې ډېر مسلکي ونه اوسم، ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دی، خو زه چې کوم تاریخي سیمې ما لیدلي دي، د بلایسار، د اختیار الدین کلا، د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمار په دې وروستیو کې د اغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې، او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسوه چې هغه د غربي او شرقي معمارۍ یو ځایوالی و چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه وو په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي، او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که سم تاسو ویل ستا سو هغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړي، لیکن که چیرې دا پښتنه په دې شکل له تاسو وکم، پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې 216 کاله پخوانی وخت دی؟
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو، پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید د بابا په کور کې، چې دا د کندهار په لومړۍ ناحیه، د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې قرار لري، کې یو د بابا د کور مسجد و، یو همدا کور و، یو وسنګ تطویله خانه وه، یو د بابا د دولتداری یو کور و، چې دا متاسفانه د وخت په تېرېدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو بل څه مصرف کړي دي. خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو 80% برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې استعمالیه کړه، او اوس یې د رغولو باندې کار کړی دی. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو، په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای دی چې دا به شاننشین یادېده. دا په درېیم منزل کې دی، یو لوی دالان دی، دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوش کنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دریزونه و. د
پر بنسټ موږ ویلی شو د ازدي وکیلې د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوژنیونکو په معنا وه غوشکنان دا به هر غوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته به غوژ نیولی و چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېر پخواني سبک وه په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نه کېدی مګر امر باش په ولاړ زما لپاره دغه تر ټولو جالب ځای وو او په دویم برخه چې ما ته یې هغه د لغونچا ډېر احساس راکړي هغه په زیرخانه کې هغه بادکشان وه چې تر دوهم او درېیم منزله پورې هوا رسوله یعنې داسې یو هوا کش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ما ته تازه هوا راځي درېیم ځای چې هلته یو وډ هاوس وو او هغه د شاه ویلي سجدان الله مچا بابا په نامه نومېدلې ده د ویلي سوبور ته راتللې او هر څه تویدلې او په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله تر درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ما ته یې دا احساس راکړي چې ودانۍ هماغه په پخواني شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې
پښتون څه تاسو زیرخانه د دې کور یاد کړله یو وخت چې دا کور نور غېدلې یو ویډیو ما کتل په یغې کې زیرخانه ښکارا کوله او هلته د یو ځای لکه دی اوبو لپاره سي جوړ شوی وي داس ویل کېدل چې بابا بکله ناکله په ډیرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به دی اوبو له خاطر ځای وو او پاچا بالته پښې پکې شودلې په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوی دي ساتل شوی دي او جوړ شوی
بله په تکاوی زیرخانه کې هم داسې یو ځای دی چې داسې د ناستې ځایونه شاوخوا لري او تقریبا په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا وایي کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کی او تاسو معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دی ممکن د پښو د سړېدو لپاره همدا یو څه کار شوي وي ممکن د اودس لپاره همدا هاوس کړی دي چې هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې دا هاوس په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د هاوس پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه ورنې شوي نقاشي بېرته راغل شوي دي بل یې دسته
تاسو د مرکه په پیل کې دا ویل چې د دې ودانۍ تقریبا 50% کارونه پاتې دي دا 50% چه پاتې دي
50% هغه برخه پاتې ده چې د کندهار شهر چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تیرېدو نور شهر ډېر راپورته شوی دی همچا به کور حویلي دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متره ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی فقط دوی یو څو سهان پرېږدي چې هغه اوبه باید په هغو سهانو کې سره دغه برخه یو څه پاته ده او دومره برخه چې پاته ده تر ډېره حد پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي
له شاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا د رغېدلي کور پاړه لا سجیر او دی مجلې سره د خپل چړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
لا زندانه تر زندانه لندکسه دا کیسه د بارکوال میخیل ده چې په خپل ژغې پازادي راوی مجلې لورولې ده
سباون دو درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان وو تابویل څوک تر شاور پسې دی د کور په ورځ ډېدلې خرنه پردای په زور پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرې ته ورځ کړل څه سوې ورور دې له کالج راغې زر مړی ورکا سباون سترګې راکښلې وې کوټې ته د ننووتو په وخت په غوسه وویل مړی پرېږده نه یې وژی کتابونه د کوټې تخچې ته لری ورو غرزول او لای تور پالش کړي ګوټونه نو وکښلی پختنځ ته تیز ورغی بدرې پر اور پراته دی کی چمچې وهله د دل بردن رخ سره لډار پورته وغورځیده مردارې ته بیا پوره کې ولاړوي غواړي په دغه چمچې د سر در وکټم بدرې په دې کې چمچې نیولې لکه لاس چې وچسي غلې وه په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې ور برچ وهل ګوره که مې بل وخت بیا په ورو کې ولیدې بیا به دې پختنځي ته نه راننوځي اورې او بیا هغسې تیز ووت بیرته خپلې کوټې ته ننووت ګوټونه یې وکښل ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوی وو په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه سباون ګریوان ته ځیر وکتل ادې ته یې ودوي او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړوي خلک به څه وایي که یې میړه خبر سو شرم دی مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه غږ یې وویل زویه که دا میراث مړې چرګې وتلې وې په هغو پسې یې سر وښکاره کړ ځیرک هم سکول ته تللی و کنې نور خو بدرکې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی د سباون زړه ته د مور خبره ولویده خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرې ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی ډوډۍ یې وخوړه موبایل یې له جیبه راوکښ فیسبوک یې پرانیست اړاوه یې را اړاوه یې د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده ورته لیکلي وو د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ څو شېبې وروسته بدرۍ هم راغله او د مور څنګ ته کښېنستله له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوویست خټین دیواله ته یې تکیه ووهله تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ سباون له موبایله بدرۍ ته مخ ورواړاوه داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي خو سرګنۍ یې نور له خدایه څه غواړي بدرۍ غلې مسکا وکړه خو په خوله یې څه ونه ویل لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو ځیرک راننووت دولس کلن ځیرک د سکول بسته راوړه او د بدرۍ پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي لږ ګړۍ وروسته د ځیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه بدرۍ لا بیرته کار ته نه و کښېنستې د ور باندې غږ وکړ زما د لوبو ماسۍ دې مینځلې دي که نه زه ماسپښین میدان ته ځم زما ګوټونه هم سم څه پاکه هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلي دي بدرۍ ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې په مینهناک انداز چې پر څیره یې ماڼېجن نه مسکا خپره وه جواب ورکړ ورورکه ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم ځان خو مې نه دی لغاړې ځیرک پر دې خبره د ویاړ ساه واخیسته لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي په خورا نرواک غرور یې ورته وویل شابش بدرو خو بس دغه څو ورځې دي بیا به د لیورونو چوپړ وهې له دې خبرې سره ځیرک هم له جیبه موبایل راویست تر سباون د ده موبایل هم کم نه و د سترګو په رب کې ټیک ټاک خلاص کړ غوږې یې غوږ ته واچولې ویډیوګانې اړولې را اړولې د لایو اپشن یې کلیک کړ د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو خو یو یې پر زړه ولګېد یوې سربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله نجلۍ جګه نرۍ تورپخون طلایي ویښتان خورا ښایسته وه ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل د لوی اختر پنځمه وه بدرۍ زرین ته واده سوه زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ سوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه بدرۍ تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید ځکه چې د ورور سباون په بدل واده سوې وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه بدرۍ په سپېدو له راویښه سوې وه د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ یې استر کړي وو د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې ور برېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل سوی دی چې داسې ځان تیاروي سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی د ور خواته روان سو او بدرۍ ته یې په امیرانه انداز وویل که چا ورټکاوه دلاور رولېږه خپله مور ځه بدرۍ غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده د کور لوی غولې له معمول سره سم وخت لا جارو کړی وو. سکول ته تلونکو درول ورونو ته ناشته ور کړی وو او د هغوی لوښي ومنځل. لخپلې د خواشي او خسر د لورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالی راوېستل او د جامو منځلو ځای ته راغونډ کړل. ماسپښین وو چې د کور ورې وټکېد. 15 کلن لیور دلاور ورواستاوه، خو تر ور خلاصېدو مخکې د ورو له شا د یوې ښځې ږغ سو، پولیو والا یو، کوم کوشنیان مې چې څاڅکي ورکړو. بدری ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو کې ویل دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدری په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ. خورې، موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پخلنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ورواستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یې یو ډډ ږغ واورېد. هغه بله د سپیل ور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدری په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلی پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه. ګوره، نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت کې مې په وره کې ولیدې، بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ور خوشې کړم. ازادي ډېر خوند درکوي. بدری غلې وه. په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدری په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوشی احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شیبو کې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد. په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ور واړول. غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغې وکړه، دلته راسه یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټولو واورېد، خو بدری پوه سو چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او 15 شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدری غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ ژغې تر غوږ سو او چې سر یې راپورته کړ، بدری له کوټې وتلې وه.
لشغلی مخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته را لېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیوي مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مارک پوڅو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول ونوي مخه دی چې 24,000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دي د 50,000 او 80,000 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول له لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریور.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات پکې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغه سي د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی؟
زما خو له لومړي سره د پولیسو ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه، د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه. خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانه د مچا څخه تکمیل کمنو بیا ډیر کلونه ورسته دا سه پولیسی جمله زما په دې ذهن کې لکه رافچکاری چی شي په دې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پستو دی نو دا سه مې انګیرنه مې کوله چې دا یو ډیر خنوم دی د پولیسی نه اول نه پاره خو کزه چې تو توانه کوم کلونه کې دا د ځان مرګ یا د ځان وژونکو پیښه او دا غمیز ډیر زیات وي په وطن کې دا چې میاشت یا دا چې ونه یا دا چې ورځ نه وي چې زموږ کلی زموږ ولسوالۍ زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یو برخه د دې غمیز نه دردېدل یا څوک په شهادت نه رسېدل یا یو کور دردېدل نه نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړ خو نه مې شو کولای چې دا موضوع مخته یوسم ځکه چې ما په ذهن کې د ناول ته پلاټ نه جوړ کړی یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړل او بیا بند شوم نو مخکې تک نه کېده ځکه ما په فکر کې دی کې سیتا کریکټرونه موضوع پیغام زمان مکان د دې شی مم تصور کړی نو او ما قلم راخسته او په کډ د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم یو کیسه ورته ولیکم
یعنی ارمان صاحب او باشه یعنی تاسو د کیسې له انجام خبر نه وي او کیسه مو پیل کړي
انداسه د شي بر
سره بیا په جریان کې بیا څنګه انجام ته ورسېدې څو وخت هم د سه وویل چې دا د اوس بشپړ شو
د دین اول د انجام ته رسیدو د موده چې وګد شو وجه یم دا و چې د مخکې نه زما په ذهن کې سنو کړ چې معلوماتي درې سفر کې د دین اول ولیکل په داسې تصادفي ډول باندې انداسه جمله په جمله باندې مخکې تلم نو بیا زه به کې بن شو مزه کچ نور انجام ته کیسه به رسیدلې وي او ما نشور سوال له دی وجه دغه کاری د دې کتاب د لیکلو موده ونی می اته کالو ته ورسیدله خو په دې ورسته کې مې دا څه حکمت او کړزما د ژوند داسې د کاغذونو مې تدل ته پال ماري کې به هیڅ دا چې ځان ته به خوښنه احساس پراته پیدا کړي چې څنګه وکولای شم د خپل خواري کې کومه ده د تکمیل کومه بش پړای کړم نو دې ورسته په دې شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر هم دې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې او دا چې د کیک کار مې په کوم مخکینه پیخه مې په ذهن کې واړولې و مې شار بلې دراتون کې لپاره مې چې په کوم ټکی باندې انجام ته ورسو کوم پیخه پکې باید راشي چې څنګه دا پیخه راکول شي نو له خبرته بیا وتوانې دم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکم یا پلاټ ورته جوړ کوم نو پای ته رسولي په دې ډول وشو
تقریبا څو کریکټرونه لري
او مرکزی کریکټرونه شیبر صاحب بدی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دل وجه چې هغه یو په د کیسې په پای کې مرشه ده قرباني ورکړي دا نو کده مرګ سبب ونه غنو نو هغه اصلي هغه مرکزی کریکټر ده یو بل چې لوغړه ده هغه د انګره بل د قاسم پونن دیو کریکټر لال خدا نو بول شوه ده ځکه دا خپل د ورور قرباني شوه ده ځان مرګ کړي ده د احساسات لري جذبات لري نه پولیسي په هلري نو نور پویږي چې د پردوی ترشا سره باندې سیاسي لوبي سګي د کوم زینت تم ویلېږي دا کارونه څوک کوي نو هغه قاسم یو مرکزی کریکټر دی په دین اول کې چې دا لوغړه د احساساتو او جذباتو نه ګټ اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې نو دا دوه مرکزی کریکټرونه دي بیا نور منفي اړخته چې کوم کریکټرونه دي نو هغه ډیر زیات دي او مرستندوی کریکټرونه په دین اول کې شته خو دا سه عموما نه شمولې چې په دین اول کې ټول کریکټرونه سودي وس
دا کریکټرونه په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلې دي بیا مو څنور شان په داستان کې ورزیات کړی دی او کنه دا کریکټرونه ټول خیالي دي
دا کیسه ټول خیالي ده تقریبا د کریکټرونه هم خیالي دي د زمان مکان هر څه خیالي دي خو په یو ډول باندې نه هڅه کړی ده چې پرختنی ژوند کې یا پاکي ژوند کې خلک د زماده ناول کریکټرونه تصور کې مثلا په ماپس کې ماده چې کریکټرونه انتخاب کړی دي چې هغه کڅوګ داغه کریکټرونه پرګرافونه لولي نو خامخازه داډه ما چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودریږي یا به کوم کوسوال سترګو ته ودریږي البته ځنې پیښې شته چې د حقيقي ژوند نه یا د خپل ژوند نه تجربه نه یا د چا د کیسو اوریدو نه ما په دې ناول کې زی پر ځای کړی دي مثلا ځینې اصطلاحات ځینې مثالونه چې هغه بيخي هم نه دي زموږ په وطن کې داسې یو مثال ما اوریدل او چې پیسو سالم سورې کړي یا پوپو شوټن د کیږي نو دا سم مثالونه هم په دې کې زی پر ځای کړی دي یو څه د حقیقت نه مم راخستې ځینې پیښې ځینې خبرې ډیالوګونه هغه په دې ناول کې زی پر ځای کړی خو کریکټرونه عموما ټول مخالي انتخاب
نو دا مثالونه د داستان په متن کې راغلي دي کو په مکالمه کې راغلي
دا په مکالمه کې راغلي دي شي پر ځای
دا کریکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیلې دي د مختلفو ځایونو دي او فرزند جن کسان شای ډیر متلونه وایي بلې بیاونه وایي
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه دا سینه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده د مکالمو خبره نو هغه کریکټر باید د خپل سوي سره وګګيږي او د خپل طبيعت سره سم مناسبه مکالمه وکړي نو مشران په یو ډول مکالمه کوي کشران په بل ډول مکالمه کوي لوست یا کلیوال یا خاري نو د دې ټول هغه طبي خبره د پاکي ژوند کې چې زمونږ استاد سي د مکالمه او ډیالوګونو سره توپیر لري دغه څه په ناول کې کمدار څه باید په نظر کې ار لیکوالونی سي او ما کوشش کړی دی چې دا د دې شي ته پام وکړم په ډیالوګونو په برخه کې
پولیسی ناول لپاره پوجونو برخه کې چیرنه په کار ده او تحقیق په کار ده مثلا تاسو مخ کې محبس یاد کو نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي کېدې شي چې تحقیق شوي وي د سارنوال لو اصول سره باید څوک آشنا وي په دې برخه کې تاسو چیرنه کړې و چې دا ناول مولیکه
دی برخه د دې لپاره چې ما خپل د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه وتیره کړی او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی نو مال زین زندانانو سره خبرې وکړي چې د سی حساب کتاب دی د ډوډۍ څنګه د تشنا تر تګرا یا انګړ ته د وتلو د قدم وخلو یا اول مثلا سارنوالي ته خلک ځکه محکمې ته ځکه نظارت خاني ته ځکه نه نو په دې حساب کتاب باندې زنو مپو یو د نه په هی کې کچرته ما دا شان وړاندې کول نو هغه به مسؤلیت راتل او د دین لپاره چې دار ستي بیر اغله وي په تی بیر باندې وړاندې شوی وي نو ضرورت چې سیړنه وشي پښتنه وشي له بندیانو نه چې هغه تل څه تیر کړی دی دنه په ماپس کې څه ستونزې لیدلې دي یا عموما په ماپسونو کې څنګه پیښې کیږي څنګه جنجالونه رامنځته کیږي د بندیانو هغه ورځنۍ ژوند چې کوم دی یا ساتونه کیږي هغه په څه شي په کوم مصرفیتونه او بوختیاو باندې تیریږي په دې د هر څه په اړه باندې ما پورا پختنې کړې دي له بندیانو سره مې پختنې مطرح کړې دي هغه مې اورېدلې دي د همدې سیړنې له برکته زه توانېدلې ما چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی شي بر صاحب دا ډېر په یو چې ډېر باندې چې خپل ماتم خوند راکوي او لستونکو ته به مخامخ خوند ورکوي زه ډاډه یم نو کدا سیړنه نه شوه نو حقیقت چې دا برخه به مسؤلیت راتله
دا مرګ په څوره په کوم کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادان ورته ټاکلي دي هغه څلور ورځې کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وي البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی ناولونه ډیر کم دي په دې برخه کې تاسو فکر ونه کړ د سیم پزړ کې درته نه شول چې کریکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینی پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي
شیبر صاحب یو خو زموږ د خپل کلچر او د وطن هغه کوم دغه چې د تصویر کې دي اغه ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پیښه مخته وړي دي مثلا عموما پولیسي ناولونه د نور ناولونو په پرتله باندې خلک وی ناولونه خوښوي چې حجم زیات وي خو ستونزه دا وشي بر صاحب چې ما نشو کولای چې دا خپل ناول اغوم راو غځوم چې مثلا موږ زپ کې نه کلپونه ته نشو متله یا زپ کې د مين یاره ما په کې نشو ورګډولې کدا کارونه ما کولای ما کولای سوسې دا کې مثلا سعود درونه ویو په ځای باندې درس او مخلابه د ناول دغه خوانچ وس په کې پاتې دی او دوستون کې تریخلی دا به بیا نه پاتې وي او دول مسؤلیت به پیدا شي مثلا زموږ په وطن کې وس نه کلبونه یاد ده
یو څو خدانه وایي سي د نه کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یادې ته اشاره وشي لیکن للوې سره د ناول په حساب باندې شمیري کم یعنی د کلماتو شمیر کم دی
شیبر صاحب اوس خو عموما کتا سي پام کړو ورسته چې څومره نه ودنه چاک شي وي کاغه د کار کتن لاړ خبرته ګور راتول بیا غد ناول په دغه کې نه حسابوي د ناول په ډل باندې کې نه راځي ناول ته هغه بيخي د لګي لوی لاندې کیسه چې دی هغه خلکو د ناولونو په نوم باندې خبرې کړې دي لدینه مخ کې زما یو هغه ته مس بیا ناول نشو ویل هغه شل زره کلمې او زما یو کتاب چاپ شوی نو دا به لاغه نه اوس غږ د حکومت د پولیسو اورونو په اړه خبره وکړه چې دوستون کې واره نه خوښوي چې څومره لوی هغه مر خوان تر اخلي نو ما خپل هم کوشش کړی دی چې په ډول دا ناول نور اړه خون ته ونه پاسو یا دا موضوع بل اړه تکش نه کو یا غلا او ډالر باندې دي اصلي هدف تر اتا ونر شو بلکې ولاره نشي د کړی د چې لستون نه لخطرون نه ډکه ده
او همدا سه مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی. ای ډول مادان اول بشپړ کړي
د شغل ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ په دې باور وو چې د ناول هر جمله باید له دوو څخه یو کار تر سره کړي، یا د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا د کیسه مختوري. د دې اونۍ آزادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
آزادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.